مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ او د 2012 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د پېښور ښار په کوهات اډه کې یوه بمی چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او تر 30 زیات ژوبل کړي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ بل غندلی خو وايي بلوچستانو ته د خپل حقونه ورکړل سي. په خبرونه کې نور پور نه هم لرو خپل لمړي سر کې به فرقنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
د پېښور ښار په کوهات اډا یوې موټر بمی چاودنې 12 کسان وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په مسله د قرارداد وړاندې کولو مخالفت کړی او د مرکزي حکومت نه یې غوښتنه کړې دغه صوبې مسله دې زر تر زره هواره کړي. او نن به په لندن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کړ د خپلې امریکایي سیالې هیلری کلینټن سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اړه خبرې کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د پېښور ښار په کوهات اډه یوې بمی چاودنې 12 کسان وژلي او د 30 زیات یې ژوبل کړي دي. د پېښور AIG شفقت محمود د پېښې په ځای کې میډیا ته وویل بارودي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوی وو او زیاتوي
ایک گاڑی کو استعمال کیا ہے پرو موسٹ پرابلی کرولا 86 ہے اور وہ ایکسپلوسیو سے بھری ہوئی تھی تقریباً 45 کے جی آئی ایکسپلوسیو تھا.
شفقت محمود وای تر 1500 پورې بارودی مواد په دغه پیخه کې استعمال شوی او ځکه یې نقصان هم زیات ورسولو. د پیخه جوبل کسان لری ریډینګ روختون تاړل شوی دی. په چاودنه کې په دغه اډه کې یو شمیر گاډو ته هم نقصان رسیدلې دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان د مسلې په اړه د قرارداد وړاندې کولو غندنه کړې. صوبایي اسمبلی په یو قرارداد کې چې د ټولو صوبایي ګوندونو لخوا منظور کړل شو وویل باید د پاکستان حکومت د ناراضه بلوسانو د راضي کولو او هغوی ته په خپلو وسایلو د اختیار ورکولو لپاره کار وکړي. خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وایي اوس وخت راغلی د دغه صوبې مسله زر تر زره هواره کړل شي او زیاتوي.
دا ډېر سیریس مسله ده او پکار ده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره خبره ترې وشي. د خپل رائټس چې کوم دا غي دي هغه ته دا غي وسایل هغه ته والا شي دا غي چې کوم حکمرانی دا هغه ته هغه راشي خپل اوپن الیکشن وشي چې هغه کې میجارټي واخلي هغه خپل حکومتونه جوړ کړي. او دا ټول زمو خدای ریکوست به چې دا ټول څومره ځنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دي ورکړي شو دې سره خبره ترې.
په امریکا کې د بلوچستان په مسله د کانګرس د غړو لخوا د ولسی اوریدنې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکټوریا نولند دا ویلي وو امریکا نه غواړي د پاکستان په داخلي چارو کې مداخلت وکړي او باید پاکستان په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن با نن په لندن کې د خپلې پاکستانی همنسبې هینا ربانی کر سره خبرې کوي. دغه ملاقات تیر کال په نومبر کې د نیټو ځواکونو لخوا د افغان پولیس سره نږدې په یوه حمله کې د سړي رشتو پاکستانی پوځیانو د وژنې وروسته کیږي چې دغه پیښې د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړل. په ځواب کې پاکستان په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته د سامانونو د رسد لارې هم بند کړې. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته واشنگتن د اسلام بعد د ترهګرۍ ضد په پالیسۍ پوښتنې هم راپورته کړې دي او د پاکستان د پوسري امداد هم ودرولې. په روانه میاشت کې د نیټو یو رپورټ ښکاره کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د طالبانو مرسته کوي چې په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو حمله کوي. د امریکا لپاره د دغه هیواد نوې سفیر شری رحمان وای د دواړو هیوادونو اړیکې ډیرو هیلو درنې کړې دي او سیاتې جذبات شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو په یو پوځي مرکز کې د اسلامي موادو د سوځولو خلاف د مظاهره چانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د دغه هیواد ولسمشر حامد کرزی خپل خلکو ته د پرامن اوسېدلو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورونو چارو وزیر وای په هیواد کې په تیرو دوه ورځو کې په راپورته شو مظاهرو کې اوه کسان وژل شوي دي. په دغه مظاهرو کې په زرګونو خلکو د خپل غوسه اظهار کړي. د داخله چارو وزارت حکومت وایي په کابل، جلال آباد او لوګر ولایت کې د پولیسو لخوا یو یو کس له هغې وروسته په ډزو وژل شو، کله چې مظاهره کوونکو د بهرنیو ځواکونو پوځي اډو او حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو کوشش کولو، او څلور کسان په پروان ولایت کې د باګرام هوایي اډې سره نږدې په مظاهرو کې وژل شوي دي، چېرته چې نیټو ځواکونه وایي اسلامي مواد یې په غیر ارادي توګه سوځولي. په عین حال کې په کابل کې امریکایي سفارت هم خپلو کارکوونکو ته د بهر نتلو هدایت ورکړی دی. په شام کې د دوو غربي خبریالانو او د ولسی خلکو د وژنې خلاف په ټوله نړۍ کې سخته غندنه روانه ده. امریکایي خبریاله چې د یوې برطانوي ورځپاڼې سره کار کولو او یو فرانسوي فوټوګرافر 13 ورځ د شام په همس ښار کې په مخالفینو د امنیتي ځواکونو لخوا په بمبارو کې وژل شول. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د دغه پیښې غندنه کړې او زیاتوي:
This is a desperately sad reminder of the risks that journalists
دا د هغه خطرو چې خبريالان ورسره په شام کې نړۍ ته د حقایقو ورکولو په لړ کې مخامخ دي. یوه د خفګان وړ یادونه ده، او دوی دغه خبريالانو د کورونو ملګرو سره خپل خفګان شریکوي. او بل خبر دا چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی وای د دوی هیواد په اټومي وسلو جوړولو کې نه دی بوخت. د هغه لخوا د خبرې د ملګرو ملتونو د یوې سارون کې ډلې په روانه اونۍ کې ایران ته د خپل سفر په نتیجو د مایوسۍ وروستو مخې ته راغلي دي. په خپله یوه سرکاري وینا کې خامنائی زیاته کړه، ایران د اټومي وسلو جوړولو کوشش نه کوي، خو غواړي د اټومي وسله لرونکو جهاني طاقتونو مشري ختمه کړي. خامنائی په ایرانی ساینسدانانو غږ کړی چې خپل اټومي کار دې جاری وساتي. اخوا د ملګرو ملتونو د اټومي توانایي د سار ادارې IAEA مشر یوکیو امانو وای تهران د دوی یوې ډلې ته اجازه ورنکړه چې دغه هیواد په پارچین سیمه کې په پوځي کمپلیکس کې د ممکنه اټومي وسلې جوړولو د کار ثبوت وګوري. داو خبرونه
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د پېښور ښار په کوهاټ هډه کې ویبمي چاودنې لږ 12 کسان وژلي او تر دېش زیات یې ژوبل کړي دي. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د خپلواکۍ بل غندلی خوای بلوچستانو ته د خپل حقونه ورکړل سي.
پکار دا داغي وسایل هغه ته والا شي ټول څومره ځنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دي ورکړي شو دي سره د خبره ته شي.
بلخوا په کورما ایجنسی کې د ځانمرګ بریده د قربانیانو له کورنۍ سره مالی مرستې سوي، خو ځایي مشران ترې مطمئن نه دي.
کراچی کې لاور کې پېښور کې هغوی ته کوم امداد ملويږي هغه مو پاټه والا او ته هغه برابر نه ملويږي نو مو دا خاص ته څه دغه کې د اضافه وکړلی شي.
او د روان خبرونه په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړې ونې خبرونه په لوشا اوریدل هم مه هېروي. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د پېښور ښار په کوهاټ اډه کې یوې بمی چاودنې نن سهار لږ تر لږ 12 کسان ووژل او تر دېش زیات یې ژوبل کړل. په همدې اړه دا وخت د پېښور په همدغه کوهاټ اډه کې د مشال رادیو خبريال غلام غوس مر سره د ټلیفون پر لیکه دی. غلام غوس ته باور سو او د پېښې تازه جزئیات په ورسره ترلاسه کو. غلام غوس، کمی غږ اوري، د کوهاټ اډه کې د نن چاودنې نور څه تفصيلات دي؟ څومره کسان تر اوسه پرې د چارواکو له وینا سره سم وژل سوي ژوبل سوي دي، او امنیتي چارواکو څه ګامونه پورته کړي دي په دې اړه؟
جی احمد شاه زمي صاحب، په کوهاټ اډه کې چې د کوم بمی چاودنه رامنځته شوې ده، نو په دې لړ کې چې کوم د پېښور د پولیسو مشر دی سي سي پي او امتیاز الطاف، دا هغه سره چې ما کومې خبرې اترې وکړې، هغه د مور شمیره لږ خو دي، دا وایي دا ویلي دي چې داس کسان چې کوم دین واغره غشوي دي جو بل شوي دي چې لري لري موږ ټول ته رسول شوي دي. په هم د پیسې په ځای کې د پېښور ډي سي او سیرات احمد خان بیا د خبرګلانو سره خبرې اترې وکړې، او هغه د شمیره چې کوم دین واغره 12 خو دي ده، او د دې سره سره چې کوم دین په کوهاټ اډه کې تر 12 نو واخه تر 15 شو پورې غاړي چې کوم دین واغره تبا شوي دي، او ضروره ته ودنه وا په هغه کې لکه بعد کې ډېر غټه کنده هم جوړه شوې ده، چې کوم د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي دي دا هغې سره ما خبرې اترې وکړې، نو هغې دا وایي چې د اویاو نه واخله د 80 کیلوګرامه پورې چې کوم چاودونکي توخې دي هغه په دې کې دغه شوې دي کارول شوې دي، او سیمه چې کومه ده نو امنیتي ادارو چې کوم پولیس چارواکي دي هغې په خپل ولکه کې اغېستلې ده، او خلک چې کوم دي په پېښور کې دغه د کوهاټ اډې او شاته کوم روډو دی هغه تړل شوی دی خلک د لارو د بندیز د ستونزو سره مخ دي او یو مشکوک تن چې کوم دین او غم امنیتي ادارو چې کوم دین او نیولې دی جی احمد شاه زمي
اغلم غوز دا کرته وایي چې دا پیښه نن سهار څه وخت رامنځته شوه او د پیښې نوعیت څرنګه وو بمونه چرته شول سوی و آیا دا ریموت کنټرول بمې چاودنه و ک په اصطلاح ټایم بم وو
بالکل پدې کې چارواکو سره چې کومې خبرې اترې ما وکړلې نو پدې کې هغه دا وایي چې دا چاودن کې څوک چې کوم دین دا په یو ګاډي کې کې خولې شوی او یعنی دا بمې چاودنه چې کومه ده نو دا یو ریموت کنټرول بمې چاودنه ده او پدې لړ کې ما د سی سی پی او امنیتي ځلتات نه پوښتنه هم وکړله چې دومره امنیتي ګامونه پورته شوي دي دونه لاړې ما په لارو مارو باندې دا چې پوسټونه دي بیا دا چې پیسې څنګه رامنځته کېږي نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا په قبایلي سیمو کې کوم عملیات روان دي د وسلوالو ډلو په ضد باندې دا د هغې عکس العمل دی او په خصوصي توګه هغه د خیبر ایجنسۍ وسلواله ډله لشکري اسلام چې کومه د منګل باغ وسلواله ډله ده نو هغې یاده کړه چې د هغې په ضد باندې حکومت پوځي عملیات پیل کړي دي نو دا پیښه چې کوم ده نو دا د هغې عکس العمل دی. جی احمد شاه زمي صاحب
ډېره مننه غلام غوث د تازه معلوماتو د شریکولو ښه ورځ درته غواړو. ګران اورېدونکو دا غلام غوث د مشال راډیو خبریال چې د پېښور له کوهاټ اډې څخه نیغ په نیغ زموږ سره خبرې وکړې او د نننۍ بمې چاودنې حال یې راکړي چې د پېښور د ډي سي او وینا سره سم پکې 12 کسان وژل شوي او تر 10 زیات ژوبل دي. اوس په ورسو لیډي ریډینګ هسپتال پېښور ته چیرې چې د دغه پیښې قربانیان او زخمي شوي کسان وړل شوي دي. هلته بیا د مشال راډیو بل خبريال شبیر جان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه دي. شبیر جان تر هر څه مخه دار اته وایس چې د پېښور په لیډي ریډینګ هسپتال کې وځ څرنګ ده د ډاکټرانو له وینا سره سم څومره مړي راوړل شوي دي یا څومره کسان ژوبل دي او د دوی تداوی په څه حال کې روانه ده؟
بالکل احمد شاه په هسپتال کې ډېر وخت ایمرجنسی نافذ کړی شوی ده. د ایم ایس انجن افریدي سره لکه شبغان زما خبرو شو د هغوی د وینا تر مخه لیډي ریډینګ هسپتال ته تر دې دمه 200 پورې مړي راوړل شوي دي او د هغې نه علاوه زجر ژوبل کارن اورل شوی دی. دوی دا هم علاوه چې دې کې درې څلور چې کوم دی ماشومان چې عمرونه د پمړو کې چې عمرونه د 12 کال پورې دي او دا ټان د ډېر عمر خلک او د ځوان عمر خلک هم پکې شامل دي. هغه دا هم چې هسپتال کې هر قسمه طبي امداد موجود دی، ډاکټران په لوټه کې شوی دي او هسپتال کې هیڅ قسمه کمی نشته دی. دلته کې چې کوم دی خپل خپلوان هم د ژوبل کارن اورل شوی کارن سره اړوي چې هغوی ډېر زیات دلته کې دراګان خپګان اظهار کوي. یعنی شاهدین هم دي او سره هم زموږ خبره ترې شوې دي چې هغه ان تاسو سره ګولیدل حالات او دی دوی چې خلک پکې زیاتره دغه ته چې اډا دا مصری خانی دي او سورلې دغه ته ګړډ کې کینی او دغه ځنه چني جنوبي ځای کا ځای دي دوی زیاتره په خلک کې دغه اډو او دغه خلک شامل دي. جی احمد شاه
ډیر مننه شبیر جان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ګران اوریدونکو د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جانو چې دا وخت په پېښور په لیډي ریډینګ روختون کې وو او هلته د پېښور په کوهاټ اډا کی د چاودنې له عمله د قربانیانو او زخمی شوو کسانو د درملنې په اړه مشتحال راکوه. اوس ځو د یو مرکې پر لور. له پېښور سره نږدې د کوهاټ د بسونو په اډه کې د وی چاودنې له عمله د اوسنۍ راپورونو سره سم لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر ډېر زیات ژوبل دي. دا چې د سمو ډیره حصې په پېښور کې د امنیت وضع شوي و خو د دې موجوده پیښې پر شا څه وجه کېدای شي؟ په پېښور کې د قبایلي چارو کارپو او خبريال مشتاق یوسفزي څخه د مشال راډیو خبريال مجید بابر همدا پوښتنه کړې ده. هغه په ځواب کې وایي
بالکل دلته کې خو به حکومت هم دا دعوی کولی چې اوس امن قائم شوی دی او خلک خوشحاله دي او اوس طالبان د دې جوګه نه دي یا ملټنټ د جوګه نه دي چې هغې کاروایو کې خاص کر پېښور کې. نو دا نن چې کومه واقع شوې ده کوم چې د کوهاټ اډه کې دماکه شوې ده نو په دې کې اوسه پورې تقریبا 12 کسان وژل شوي دي، څلوېښت پورې زخمیان دي. نو دا یو نوی تشویش دی، نوی یره ده چې پېښور کې او بیا خاص کر کوهاټ اډه په نهه کې دل چې هلته کې ټول عام سورلې دا ټول غریب خلک وي او دا سدرن ډسټرکټ چې کوم وي ټرایبل ایریا چې کوم دي کورمیتا، وزیرستان ته بنو ټانګ دې لګو ته دا ګاډي دي او عام خلک په نهه شوي دي. په دې کې ډریوران کلندران او عام سورلې دي. یقینا چې دا یو نوی
مشتاق صاحب سمو د مخ کې په کورما کې او بیا پر بل ورځ د در ادم خیلو پاړه باندې پاکستانی پوزو ویل چې دغه ایریا دغه علاقه دغه سیمه مونږ په خپل ولکه کې واخیسته. نو تاسو په نظر د کوارت دا ډا او بیا دغه دینه خلق د کورمه او دغه جنوبي ازلات دي، نو تاسو په نظر دا هم کې دی شي چې هغه خلق چې کوم دغل ته کې کارویانې کوي یا دلتم کوي؟
نو د دې خلکو خو یو بل سره اړوند دي، جات مضبوط وي تړون چې دوی کوي مضبوط وي دی رابطې بل سره وي. خو دین مخکې داسې نه دي شوي چې یو بم بلاسټ په داسې ځای کې خلاصي چې کوم ځای کې عام خلک وي، نه د کوارت بس اړه چې کوم دا چې کوم دلته کې عام خلک راځي دي نه ځي او هغوی پېښور ته یو خپل زحمیان نه وړي یا د هغوی نور کار نه وي بیماران نه ځي نو دا خلک راځي. ځانکې اوس پېښور ته د دې خلکو لپاره تک ډېر زیات ګران شوی دی، په لار کې چې پوښتنه دي په لار کې خطرې دي نو دا خلک راځي. نو دا سوال نه تاسو کوم غوې چې یاره حکومت مخکې ویلو چې مونږ راکې کېر کړی دي، دا مونږ په خپل اورو چې دوی مونږ راکې کېر کړی دي مونږ ته امن بحال کړی دی فالت به تاسو ګورئ. نو
نو مشتاق صاحب د حکومت دا داوی خو تر سهده پورې صحیح مخکاری دی، ځکه چې په پیښور کې خود ډیر مدیر هغه سیدا سي قسم غټه پیښنه و رامسته شي.
وګورئ چې تاسو په خپل باندې پته ده زما په حال باندې کوڅو کلته کې داسې قسم کاروي کول غواړي نو دا غي د پاره مشکل نه دی. نه موږ د پیښور کې ګرځو د سکیورټي صورتحال دونه مضبوط نه دی چې ګنی هغه د داخله کرامنې کې او هغه پیښور ته راتلی نشي هغه د ماشین شي کولی یقیناً خلق وغواړي نو هغوی هر ټیم کولی شي او هغوی اوس هم ارګنایز دي هغوی مضبوط دي. زما دا خیال دی که د مارکې بند شوي وي یا دوی نه کولی نو دا بس دوی سه انډرسټینډنګ و ځینې ځایونو کې امن خبرې روانې وي او ځینې ځایونو کې چې کوم دی نو ریسپایر شوی دی په ځینې ځایونو کې حکومت په خپله باندې کاروای بند کړي دي
مشتاق صاحب کداره ته وایي چې دا د دین مخکې به په پیښور کې خاص توګه باندې سیاسي او د امنیتي مشرانو به دا ویل چې د دغې ځایونو کې دا کاروایانې د بهر نه راغلي خلک یا د قبایلي سیمو نه راغلي خلک کوي او چونکې اوس دغه لارې بندې دي نو په پیښور کې دننه هم داسې ګروپونه شته چې هغوی پټ ناست دي یا د موقع په انتظار دي.
دا چې کوم ملټن ګروپ دی نو په دې کې صرف قبایلي خلک نه دي، په دې کې صرف د قبایلي علاقو طالبان یا اغزم ملټن نه دي، په دې کې خو د پاکستان مختلفو علاقو نه خلک شته، بیا خاص کر زمونږ نسبي خلک شته دي او هغې ته لار ګذر معلوم دی، هغې ته علاقې خلک معلوم دی، هغې په دې پوهېږي چې کوم ځای کې تاسو په اسانۍ باندې خپل هدف ته رسېدی شي. نو که هغې غواړي نو په دې کې خو ارزې خلک شته، سوابه کې شته، بنیر، مردان،
مشتاق صاحب اوس په پیښور کې امنیتی صورتحال څه دی 14 نه پس؟
نو دا چې خلکو سره یې ردا او دین مخکې تاسو مې وی چې حکومت بدایل نه کول چې مونږه د دې ملامت کړی دا دې قابل نه دی اوس کاروي وکي. نو دا زما په خپل باندې صرف فلمي د علاج دی، یعنی مونږ ته پته ده پیسې ته خبروالا چې طالبان اوس مضبوط دي او هغه کوي نو
ګران اوریدونکو په پېښور کې د قبایلي چارو کارپوه او خبریال مشتاق یوسفزی و چې په پېښور کې د نننۍ بمی چاودنې په اړه زموږ د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې چې د دې چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوي او تر ډېر زیات ژوبل شوي. د مشال رادیو له اړخه تاسو تازه راپورونه، خبرونه او ځانګړي پروګرامونه اوریدلای شئ.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتونونو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان هم ګورستا موږ رواني در مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ کې زو راځو بچیان نو سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه هغه دی ملاجر د کوه زه باز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خو موږ کیندل نو د خدای په بده خدای په موږ کوم
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدلای شي.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه چې هر ورځ د سهار له 9:00 بجو څخه بیا د ماښام تر 6:00 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس زو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پر لور د خیبر پښتونخوا اسمبلی د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه د وړاندې کړل سوي قرارداد په ضد یو بل قرارداد منظور کړي او د پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې ویلي چې د بلوچستان حالات ته په سنجیدګۍ سره کتنه پکار ده او له هیواد څخه بهر د ناراض بلوچستانو سره د خبرې اترې وسی او د بلوچستان په وسایلو کې د بلوچستانو ته خپل حق ورکړل سي. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د آزاد او خپلواکه بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد غندنه کړې ده او د دې په ضد یو قرارداد هم په متفقه توګه منظور کړی دی او د اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي دي چې د بلوچستان مسلې ته دي په سنجیدګۍ سره کتنه وکړی شي او کوم بلوچستان چې خفه دي او د بلوچستان نه بهر په نورو هیوادونو کې دي هغوی دې په حکومت کې شامل کړی شي او بلوچستانو ته دې په خپلو وسایلو کې برخه ورکړی شي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په امریکایي کانګرس کې د خپلواکه او آزاد بلوچستان په اړه د وړاندې کړې شوې قرارداد په اړه تود بحث وشو او د دې قرارداد په ضد د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړو. د دې قرارداد په اړه سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور مشال ریډیو ته وویل
د بلوچستان باره کې چې هغه یار سی ویلې دي کانګرس کې چې هغه قرارداد دی هغه مونږ مذمت کوو د هغه مونږ مخالفت کوو او مونږ مرکزی حکومت تم دا وایو چې مهرباني وکړي دا مسله په جنگ نال کېږي دا زنګ ملک دی زنګ د جسم یو دا تاسو د سرکینې په خبرو تورو باندې مسله حل کړئ.
د دې قرارداد د منځورولو نه وړاندې د بلوچستان په اړه د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د خپشوي بلوچانو سره په دې لړ کې خبرې اترې پکار دي. بشیر احمد بیلور وویل
دا ډېر سیریس مسله ده او پکار ده چې دا کول کوم چې دا خلک دي افیکټډ خلک دي هغه سره د خبرو اترې وشي او دا خلک د خپل دي امپیکټ راولي یو وخت دا چې هغه مخکم غنون ته خطلی خو بیا و یو وخت داسې مچاغات تعالی منګل صاحب مشر زوی هغه چې دغه بیا وزیر عالم پاتې شه د بلوچستان په پکار دا چې دا ټول خلک د کې انوالو پلیشي او دا خلکو ته هغه وته د خپل رائټس چې کوم دا غي دی هغه ته دا غي وسایل هغه ته والا شي دا غي چې کوم حکمرانی دا هغه ته هغه ستراش خپل اوپن الیکشن وشي هغه هغه کې میجارټي واخلي هغه خپل حکومتونه جوړ کړي او دا ټول زمو خدا ریکوست به چې دا ټول څومره ځنګ بارونه دي دا ټول عام معافي دی ورکړي شو دی سره
هم د بلوچستان په اړه په امریکایي کانګرس کې د وړاندې کړې شوې قرارداد په اړه په بحث کې د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلی او مسلم لیگ نون ډلی د اسمبلی ممبرانو د ترګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان او امریکې په ملګرتیا نیوکې وکړې او د ترګرۍ ضد جنگ یې پردی جنگ وبللو. خو په جواب کې سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې د ترګرۍ ضد جنگ د پاکستان خپل جنگ دی. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سینیر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور وویل
دا جنگ چې د عام د دیو د زولک د دور نه شروع شوه د نوغه جاد ریاکشن دا چې هغه کړل او زولک سره بنونه دي مونږ ریبو دا زمون بچي بجلی کېدل شروع شول زما جمعتون باندې بلا شروع شو زما بچو زما بچي پکې شهیدان کېدل شول زما په فوج عمله شروع شو زما په پولیس عمله شروع دا بیا جنگ زما شو زمون دا جنگ چې دا به مونږ اخري وخت پورې به ان شاء الله د دې مقابله کوو.
د یادونه ورده چې د امریکا لوړپوړو چارواکو دا سپیناوي کړی دی چې امریکا د پاکستان په داخلي چارو کې د لاسوهنی هیڅ اراده نه لري. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
ګران اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکا یو ځل بیا ویلي د پاکستان د مزکنی بشپړتیا ملاتړ کوي. په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د خپلواک هیواد د حیثیت د ورکولو په اړه په وړاندې سوي قرارداد باندې پاکستان سخت خبرګون ښودلې دي. په دې اړه د عبدالحق کاکړ ریپورت ته غوښ سي.
د فرانس خبری اژانس رپورت لمخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوريا نولند د سه شنبه په ورځ خبريالانو ټول چې په امریکایي کانګرس کې بلوچستان ته د یو خپلواک ریاست د حیثیت ورکولو پاړې په اسلام آباد او واشنگټن کې د پاکستانی چارواکو شکایتونه اوریدلې دي. خو نوموړې په ډاګه کړه چې امریکا د پاکستان د مزکنی تمامیت درناوی کوي. ویکټوريا نولند زیاته کړه د کانګرس غړي د بهرنیو چارو په اړه د قانون سازي لپاره په بیلو بیلو خبرو قراردادونه وړاندې کوي خو د دې معنی دا نه ده چې ګواکې د امریکا حکومت د دې د ریزونو حمایت کوي. دا اژانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی پر مخول د بلوچستان د مسلې په هکله امریکا د سیاسي عمل للارې د ټولو ګوندونو پر یو ځای د کار کولو حوصله افزای کوي. د امریکایي کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ډینا روح باکر څو ورځې وړاندې بلوچستان ته د خپلواک ریاست د جوړېدو قرارداد وړاندې کړی و. تر دې وړاندې نوموړي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هکله د یوې اولسي اورېدنې مشري کړې وه. د پاکستان حکومت د نوموړي دواړه ګامونه تر نیوکو لاندې راوستي وو. آن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سینیټر روح باکر پر هلو ځلو په داسې حال کې خفګان څرګند کړی وو چې د پونا په پاکستان کې وارده مخه امریکا ضد جذبات شتون لري. ای اف پی زیاتوي چې د روح باکر قرارداد ته کنکرنټ ریزولوشن وایي چې معنا یې دا ده که منظور سي نو دا به قانوني حیثیت ونه لري او نه هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک قرباندي ضروري دی.
ګران اوریدونکو، عبدالحی وو چې د امریکا د کانګرس لخوا د بلوچستان د خپلواکۍ د قرارداد په اړه د امریکا د چارواکو د دریځ په اړه تاسو راپور اوروي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه
625، په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه یې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. او اوس زو د کورم ایجنسی پر لور. په کورم ایجنسی کې د تیرونی تر ځانمرګي برید وروسته په سیمه کې د امنیت د وزې د ساتلو لپاره د مشرانو ترمنځ یو جرګه وسوه، او بلخوا د حکومت لخوا ژوبل سو کسانو او د وژل سو کسانو خپلوانو ته د مرستې چیکونه هم ورکړل شول. انتظامیه وایي چې ټل پړچنار روډ پرانستلو وروسته د روډ د ساتنې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اکله نور حال سیمې څخه زموږ خبري ال درته اوروي.
په کور ایجنسی کې ځانمرګ بدل عمل نه شو کورنو ته د مرستې چیکونه ورکړل شو. پولیټیکل انتظامی تر مخه د کوارډ ډیویژن کمشنر صاحبزاده محمد انیس لخوا د اعلان وروسته په وژل شو کورنو کې 3 لک او ژوبل شو کورنو کې 1 لک روپۍ تقسیم کړل شوې. د حکومت لخوا د مرستې چیکونه تقسیم کې دوه وروسته د سیمې نه ملک صابر حسین توري مشال رډیو ته وویل چې په کار خدا وا چې ملک د نورو سیمو په شان قبایلو سره هم مرسته شوې وه.
چې کوم امداد مو پاټه والا او ته ملويږي د بم بلاست والا او ته دا ډېر کام دی. لکه ضلع کې کوم یو کراچۍ کې لاهور کې پېښور کې هغوی ته کوم امداد ملويږي هغه مو پاټه والا او ته هغه برابر نه ملويږي. نو مو دا خواست دی چې دغه کې د اضافه وکړلی شي.
واضح دی چې د دې میاشت په 10 منټې په پاړه چنار بازار کې د ځانمرګې برید کېدو له امله د هسپتال د ریکارډ تر مخه 6 کسان په نښه شوي وو. سپکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه 3 کسان مړه شول. پاړه چنار کې پولیټیکل انتظامیه لخوا د مرستې چیکونه تقسیمولو په وخت د سیمې مشرانو سره د ګرین جرګې غړي او د کوارډ کمشنر هم موجود وو. د کوارډ کمشنر صاحبزاده محمد انیس د میاشت 26 نه د کورم ایجنسی په دوره دی. د دورې پر مهال د شیا ډلې مشرانو سره د سنی ډلې مشرانو سره هم مذاکرات وکړل. په سادی سیمه کې ترسره شي مذاکراتو په اړه ملک حاجی محمود بنگش وویل چې په جرګه کې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره خبرې اترې وشولې. د دې سره یو بل مشر ملک حاجی سلیم خان اورنګزیب مشال رډیو ته وویل چې په جرګه کې موږ چارواکو ته د پړچنا د پیښې په اړه مزمتی قرارداد وړاندې کړو. نوموړي زیاته کړه چې ګرین جرګې غړو ته د سنی ډلې مشرانو لخوا دا هم ویل شول چې دغه قسمه پیښې د کېدو وروسته د سنی ډلې سره تعلق لرونکي په پاړه چنار سیمه کې د عام ولس حفاظت ته هم یقیني کړی شي.
دا ارزو کو چې مستقبل کې د داسې کارونه به د کورم ایجنسی کې د امن خلاف خلک به بیا هم کوي، خو د بیګونه خلکو خلاف د غیر اکشن نه دی کول په کار. که داسې کېږي نو مستقبل کې به هغه امن چې هغه ډېر مشکلاتو په نتیجه کې په کورم ایجنسی کې راغلی دی نو هغې ته به نقصان رسېږي.
په پاړه چنار کې د ځانمرګي برید کېدو وروسته بلوا شو خلکو یو هوټل کې د سنی ډلې سره تعلق لرونکي خلک محاصره کړي وو. د هسپتال د ریکارډ تر مخه یو کس په دې کې مړ شوی هم وو. پولیټیکل سرچینو تر مخه محاصره ختمولو لپاره امنیتي ځواکونو لخوا هوایي ډزې وشوي، خو خلکو د نه رخلاصېدو په صورت کې ځواکونو په بلوا شو خلکو باندې سیده سیده ډزې وکړي. څه پکې د پاړه چنار هیډکوارټر هسپتال ډاکټر حبیب الله جان تر مخه 4 کسان مړ شوي وو. موږ چې کله په سیمه کې د شیاګانو تنظیم د انجمنی حسینیا ملک وزیر علي سره په دې حق له خبرې وکړې نو مشال رډیو ته سداسې وویل
خلکو کې یو لکه یو خلته یو جذبه وه. یو هغه ټایم کې خلک یو ځای شوي وو. اهل سنت کسان موته په کوم ځای کې څه میلاو شوي دي، چا ته ودرولي دي، هغه کسان خپلو خپلو علاقو ته یا مو ګورنمنټ ته ولا کړو یا خپلو خپلو علاقو ته ورشي. خیر خیرت سره اوس خو دې ماتې څه هیڅ معنی نشته. دا بار هر څوک ګرځېدای شي.
واضح دی چې په پاړه چنار بازار کې د ځانمرګي برید پړه تحریک طالبان اسلامي پاکستان په خپل سر اخستی و. د پیښې پړه په خپل سر اخستو وروسته په سیمه کې سیکورټي فورسز لخوا د ډلې مشر فضل سید حقانی او د خاندان کورونه او حجرې ړنګ کړل شوې. د انتظامیه لخوا د حدودي ذمېداري د قانون لاندې د ډلې سره مرسته کوونکو خلکو خلاف هم کاروایی وکړی شوه. د ځانمرګي برید د کېدو وروسته د ترهګرۍ د خطرې په وجه د انتظامیه لخوا ټل پاړه چنار روډ تړل شوی و، خو پولیټیکل انتظام تر مخه روډ یو ځل بیا د عام ټرافیک لپاره پرانستل شوی دی. د جرګې د وینا تر مخه چې کوارډ ډیویژن کمشنر صاحبزاد محمد انیس جرګې ته وویل چې ټل پاړه چنار سړک د تحفظ لپاره به کوټلي ګامونه پورته کولی شي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت په پېښور کې د غرمې یوه نیمه بجه سوې ده. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پېښور ښار په کوهاټ اډا یوې موټر بمی چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون 12 کسان وجلي او د 150 زیاتې جوبل کړې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په مسله د قرارداد وړاندې کولو مخالفت کړي او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي د دغه صوبې مسله د زر تر زره هواره کړي. نن با په لندن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کړ د خپلې امریکایي سیالې هیلری کلینټن سره د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په تیرو دوه ورځو کې د نیټو ځواکونو لخوا د اسلامي موادو په ناسمه طریقه د ضایع کولو خلاف مظاهرو کې اوه کسان وژل شوي دي او په شام کې د خبریالانو وژنې په ټوله نړۍ کې سخت غبرګون رامنځته کړی دی.
ګران اوریدونکو، لنډ خبرونه مو له فرخنده وزیر څخه واوریدل. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي انیلا خالد د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه لیکلي، راځي چې ورته غوږ شو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې افغان ولسمشر یو وار بیا طالبانو ته د مذاکراتو خواست کړی دی او دغه سه پاکستان نه هم په دې لړ کې د تعاون غوښتنه کړې ده چې د کلونو نه روان جنگ خاتمه شي. اداري زیاتوي چې تر څو د پاکستان د تعاون خبره ده، نو هغه خود زړه نه دا غواړي چې په افغانستان کې د امن راشي او دوی د ترقۍ په لور روان شي. اداري اخیره کې لیکي چې باید د مذاکراتو د عمل تیز کړي شي چې د دې منطقه د کلونو نه ځپلي شوي خلک یو روښانه سحر بیا وویني. آج پاڼه خپل اداري کلی کې چې حکومت د بلوچستان په مسله باندې د آل پارټیز کانفرنس را بللو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. اداري لیکي چې دا ډیره خبره ده، خو چې دا معاملې په نیک نیت سره د هوارولو لپاره غوره ګامونه پورته کړي شي، ځکه چې دا وخت بلوچستان کې احساسي محرومي پیدا شوې ده او هم په دې وجه د غلطه حالات خراب شوې دي. اداري اخیره کې لیکي چې داسې خبرونه هم راځي چې د دې مسلې د حل لپاره د بلوچ مشران نه د عام مافیا هم غوښتنې مخې ته راغلي دي او که په دې عمل وکړي شو باور دی چې دا کشاله به ختم شي.
انیلا خالد و چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس تاسو پام نړیوالو مطبوعاتو ته راګرځوم. نېشنل انټرست خبرونې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د دې هیواد او سیمې پر بې ثباته کېدو لیکنه او تبصره کړې ده. بل پلو بیا ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د ناټو د سرتیرو لخوا د یو شمېر اسلامي نسخو د سوځولو او د دې کار په نتیجو تبصره کړې. د دواړو لیکنو غټه کې د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې حسیبه شهید درته وړاندې کوي.
نېشنل انټرست خبرونه په خبرې کړې لیکنه کې پوښتنه کوي چې آیا امریکایي، ناټو او نور بهرني ځواکونه به افغانستان نه ووزي او القاعده او طالبان به د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې په خپل حال پرېږدي؟ خو امریکایي ځواکونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده مشران په نخښه کوي او له دې سره یې د القاعده د عملیاتو واک کمزوري کړی دی. خو د افغان طالبانو په مشرۍ شاوخوا شلو ډلو او د 300 بهرنیو وسلوالو له لوري پیل شوی ګواښ لا هم په خپل حال پاتې دی. پرته له دې چې د افغانستان او پاکستان پولې پاکې شي، د بهرنیو ځواکونو وتل به د نېشنل انټرست خبرونې په باور سختې ناوړه پایلې ولري. ښایي طالبان به بیا په افغانستان کې واکمنان شي، القاعده به بیا سره تنظیم شي او د شاوخوا شلو وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو لپاره به هلته بیا خوندي پناه ځای جوړ شي. د ملا محمد عمر د اسلامي تحریک بیا راتک بچي القاعده ته پناه ورکړي وو او په لزګونو زره تروریستان او د چریکانو روزنه ته زمينه برابر کړي وو. خي افغانستان او نږدې ګاونډيان به سمدستي بې ثبات کړي چې په دې ډول به بې رحمه تاریخ بیا تکرار شي. ټایمز ورځپاڼه بیا په کابل کې د ناټو د سرتیرو لخوا د یو شمیر اسلامي نسخو د سوځولو او د دې کار په نتیجو تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په یو قراره او زغم لرونکي هیواد کې چې په ملي کچه مارکې پکې دود او سابقه ولري او په خبرو پکې سوله راتلی شي، نو په داسې ځای کې د یو سپیسیلي کتاب سوځېدل ښایي لږ څه غبرګون ولري او ژر مسله هېره شي. خو افغانستان داسې هیواد نه دی. هلته په زرګونو کسانو د بګرام هوایي اډې مخې ته وروسته تر دې لارین وکړ چې په اډه کې په لزګونو اسلامي نسخو ته اور ورته شو. دا کار بهرني ځواکونه د بګرام پاډې کې د معمول سره سم په دې ډول ترسره کوي چې د بندیانو پاتیشونې سوځوي او هیڅ کله یې مطلب دا نه وي چې چاته په کیسه کې به وشي. خو یو څوک خیدا پښتنه رامنځته کړي چې څنګه دغه کس چې اسلامي نسخې سوځولې په دین نه پوهېده چې خیدا کاری سره ډول بد پایلې لرلې شي.
حسیبه شهید و چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
ګران اوریدونکو، زموږ شغله مشال رادیو څخوري د بخښنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بیکورسو خلکو پر ژوند په تازه ریپورت کې اندیشنې شوډلې دي. په ریپورت کې ویل چې افغان حکومت نه یوازې بیکورسو خلکو سره مرستې نه کوي، بلکې د مرستندوی ادارو هلې ځلې هم درولې دي. د ریپورت نور مهم ټکي له ګلای څخورو.
د بخښنی نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې ویلي افغانستان کې په ملیونونو خلک چې د جنگ له کبله بیکوره شوي او په ارزي توګه جوړ شوي کورونو کې ژوند کوي د ګولا ډوډۍ موندلو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه چې نړیوالې ادارې او حکومت دوی ته پام نه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا کابل کې د سختې یخنۍ له کبله شاوخوا 28 ماشومان مړه شوي او د افغان حکومت د شمیرو تر مخه د هیواد مختلف کیمپونو کې د سختو سړو له کبله سلویخ کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بیکوره شبو خلکو د ستونزو په اړه د جنگ نه تښتېدل او ستونزو سره مخامخ کېدل د عنوان لاندې رپورت کې ویلي په دغه هیواد کې د نیم نه زیات خلک بیکوره شوي او هر ورځ 1400 کسان بیکوره کیږي. یوازې په کابل ښار کې 15000 بیکوره شوي خلک په کچا آبادی کې ژوند کوي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان سیډونکو هوریا مصدق وای په زرګونو خلک په سختو حالاتو او یخنۍ کې ژوند کوي. دوی له لوږې ته نږدې شوي او بلخوا افغان حکومت نه یوازې په بل لور ګوري، بلکې د هغه مرستو لار هم نیسي چې دغه خلکو ته ورسیږي. په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو او د مرستندوی ادارو لخوا د بیکوره شبو خلکو سره مرستې په مختلف وجوهاتو ودرېدلې. په رپورت کې راغلي د بیکوره شبو خلکو د سکولو د اوبو ضرورت پوره کولو لپاره په مستقل توګه د کویانو د کنستلو پر ځای د اوبو ټینکران لګل کیږي. هوریا مصدق وای مقامی چارواکي د امدادي کارونو په لار کې خندان راپورته کوي. دوی غواړي او داسې خای چې دا خلک به د دې ځاینه لاړ شي. دا حالت ناسرګند دي، خو د بشري حقوقو او د انسانيت لپاره به ډیر خطرناک صورتحال دی. د کابل په چمن ببرک کچا آبادی کې میشت یو کس یحیا د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي موږ نه یو خبر چې دا ټولې نړیوالې ادارې چرته لاړې. موږ ته نه د معلومه چې ولې حکومت دوی ته د سرپناه بنیادي ضرورت نه ورکوي. په زیاتره کچا آبادیو کې خلکو سازمان ته ویلي د جنگ له عمله کورونه پریښودې دي. د هیواد په پورم نسیمو کې هم جګړه شروع شوې او د عام خلکو وژنه هم سیوا شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وای په 2001 او 2011 کال کې د ولسی خلکو وژنه کې ډیره اضافه شوه او د 3000 نه زیات افغان وګړي وژل شوي. په رپورت کې راغلي زیاتره وژنې د وسلوال طالبانو لخوا شوي، خو زیاتره بیکوره شوي خلکو نړیوال سازمان ته ویلي د ایساف ځواکونو د هوای بمبار او د طالبانو لخوا د انساني ډال په توګه د استعمالېدو له ویرې پل کورونه پریښودې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جرایمو نړیوال عدالت ته د وسلوال طالبانو او نور ګوندونو پر ضد د جنگي جرمونو د پلټونو غږ کړي.
ګلایزو چې په افغانستان کې د بیکورسو خلکو پر ژوند د بخښنې د نړیوال سازمان د اندیشنو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې امریکا او افغانستان د ستراتیژیک تړون د لاسلیکولو لپاره د خندونو لامیان زړولو باندې لګیا دي او کېدای سي په لنډ وخت کې د دې خندونو د لامیان زړولو لارې چارې ولټول سي. افغان حکومت غواړي چې بهرني ځواکونه د شپې لخوا عملیات ودروي. په دې اړه نور تفصيل له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبريال هارون بچارا کوي.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکلي تیر شاوخوا یو کال راهیسې د امریکا او افغانستان حکومتونه تر دا منځ د ستراتیژیکي همکارۍ د یو سند د بشپړتیا په هڅه کې دي. سول 2014 کال وروسته چې تمه کیږي افغان حکومت به د ټول افغانستان د امنیت ذمہواري په غاړه واخلي، په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور او د دوی د عملیاتو د څرنګوالي په اړه خبره سپینه شي. د دې موافقتنامې د لاسلیکېدو په صورت کې ویل کېږي چې په افغانستان کې به یو 100 امریکایي ځواکونه ډېره پاتې شي، سو د افغان ځواکونو د تربیې چارې پر مخ یوسي او هم په هیواد کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په عملیاتو کې برخه واخلي. د دې ترڅنګ به د همکارۍ د تړون په یاد هیواد کې د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت او د دوی د عملیاتو د مقرراتو د وضاحت سربېره هغه سیمې هم په ګوته کړي چېرته چې د دغو ځواکونو ساتل مقصود وي. د پیپل کنا د دې لوزنامې په ترڅ کې امریکا غواړي افغانانو ته باور ورکړي چې هر سول افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي او د غزا لپاره په مرستندویو پیسو کې هم کمیره وسته بیا به هم د دې هیواد خلک یوازې پرې نګدي. خو ځان سپلاندې لیکي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د شپې لخوا عملیات او هم د هیواد د زندانونو بشپړ واک اختیار افغان امنیتي ادارو ته نه ملاوېدل هغه څه دي چې د امریکا او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کېدلې له خطر سره مخ کړي دي. ځان بیا د افغان چارواکي لخوا لیکي چې وایي د دې لپاره چې د تړون خبره هم دغسې زوړند پاتې نشي، دواړه حکومتونه په اصولي توګه سلا شوي چې یادې دواړه مسلې به د ستراتیژیک ملګرتیا د خبرو له بهیره د باندې په ځانګړي ډول حل کړي. اجانس دغه راز د یو امریکایي چارواکي له کوله هم لیکي چې وایي دواړه خواوې د خبرو اترو د یو دغسې تقسیم پر رامنځته کولو رضا شوي. یو زیاتوي چې د امریکا خارجه وزیر لیون پینیټا به هم که ضرورت پیښ شو نو له دې وړاندیز سره ښایي موافقه وکړي. دواړو چارواکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د روانو خبرو حساس نوعیت ته په پام سره نه دي غوښتي اجانس یې نمونه واخلي. اسوسییټډ پریس اجانس په یوه وخت کې د امنیتي امورو لپاره د افغان ولسمشر د مرستیال مشاور شهدا محمد ابدالي خبر راغستی چې ویلي دي د افغانانو د بشپړ واکمنۍ یقیني کول امریکا سره د افغانستان د خبرو د سر موضوع ده او دا چې د ګمان نه کوي افغان حکومت به د دغو خبرو په ترسره کولو کې د شپې لخوا د عملیاتو او د زندانونو د کنټرول موضوعګانې بلې کړي او یا به هم له پامه وغورځوي. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزي امریکایي ځواکونو ته د پروان د زندان د کنټرول چارې د افغان امنیتي ادارو په لاسو کې د ورکولو لپاره د روانې میاشتې تر 9 نیټې مهلت ورکړی. په افغانستان کې د زندانونو د څارونکو ځواک یو ویان کیپټن کیوین انډیل ای پی ته ویلي چې د افغانانو دغه غوښتنه به هله پر ځای کیږي چې اول امریکا باوري شي چې دوی د پروان په زندان کې د کیدونکو عملیاتو په اغیزناک توګه د کنټرولولو ظرفیت ترلاسه کړی دی. امریکایي پوځ دغه راز د شپې لخوا د عملیاتو په خپل دریز هم ټینګ ولاړ دی چې وایي د یاغیانو په معلومولو او د دوی په نیولو کې مؤثره ثابتېږي. خو افغان ولسمشر ټینګار کوي چې دغه عملیات باید یوازې د افغان ځواکونو لخوا ترسره شي چې نوموړي بیا څو وارې بهرني ځواکونه د شپې په تیاره کې بې ګناه ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې داړولو لپاره هم تورن کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ مشال رادیو خبرې تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه او پروګرامونه جوړوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. هلو،
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 320 22 11 2 4 1 2 1. پندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته فریک دی.
ګران اوریدونکو، د مشال په نوم ځانګړی ونې خبرونه تاسو په راروانه غړي کې اوریدلای سي. خو اوس تاسو پام را ګرځوم د میرمنو لپاره ځانګړی ونې خبرونه پلوشاته چې جوړونکې او وړاندې کوونکې فرخنده وزیر ده. راځي چې ورته غوښتو.
پلوشا
پهار کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا،
دا سه ولې بیا راګیره په دې اور دا، د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا،
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمانا راته غوږ کې د اګرانا.
بلوشا
اوریدونکو، د دې اونۍ په پلوشه کې مو فرخنده وزیر هرکلی کوم. نن به تاسو واورئ د کرک عظما سوایي.
کال نه زور کا شوی و ما دا خبره چا نه منله بیا اوس ما ته انصاف میلا شو
هغه میان دی چې زامن نه لري
پیساب نه پیګما میرا سے ملری دی وسی کنا میرا سے مزړه تم نه ایلی دریږي څلور چا سری میلی واده دی
او د وتل سندرغاړي شکیرا د ژوند او فنحال د ټولو اول رازو د خیبر پختونخوا د کرک ضلع اسما ایوب چې په 2009 کال کې لخپل کورا تختول شوی و د کیس اوریدنې په پیښور های کورټ کې روانه ده. اسما ایوب وایي د دې په تختولو کې د سیمې پولیس هم شامل وو. د کوهات اس اس پی انویسټیګیشن عتیق الزمان وزیر چې د دغه کیس پلټنې کوي د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان ته وایي دوی د اسما ایوب د تختولو د هغې سره د زور زیاتی کولو په تور ځینې کسان نیولې دي چې د هغوی نه پلټنې روانې دي او زیاتوي
پیشرف دا شوی دی چې څونه ملزمان دی یا گرفتار دی سیوا د یو سپاهی نه آرمی کې دی هغوی جی ایچ کیو لیگل برانچ سره زمون خطو کتابت شوی دی او شروع هم دی چې موږ له هغه حوالی کې تفتیش صرف اوس یو سیز ته رکاو دی د ډی این اے ټیسټ دی د ملزمانو د ماشومې د ماشومې د مور نو دا ټول به موږ ته اوس امید دی چې د هفتې نیمې کې ډیټ او ټایم راکړي بیا به موږ هلته هسپتال ته وړو دا ټول نو هغه ټیسټ ریزلټ
عظما ایوب چې د خپلو تختولو یو کال وروسته ښکاره شوه اوس ته یوې لور مور ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د هغې په تختولو او د ورور په وژلو کې د سیمې با اثره خلک شامل دي او زیاتوي دا د حکومت او عدالت نه انصاف غواړي.
یو کال نه زور کا شوی و ما دا خبره چا نه منله بیا اوس ما ته انصاف میلاب شو خو زه بیا خو انصاف غواړم. زما ورور چې دی زما ورور سره ورکې لاړو زما نور وروڼه چې دی دې ته ډېره خطره ده ما ته خپله خطره ده زما وروڼو خاندو ته خطره ده داسې نه وایي چې مونږ ته څه وایي مونږ ته خو ډېر تکلیف دی خو دا کیس بس مونږ مړوي زما ورور دغې دپاره لاړو.
د پېښور های کورټ مشر جج د عظما او د هغې د ماشومې او کورنۍ د حفاظت لپاره د پېښور پولیسو ته خصوصي هدایات ورکړي دي. د عظما ایوب د کیس بل اورېدنه به په 6 مارچ کېږي. اوس هم رازو یو بل رپورټ تھا. د پښتنو په ټولنه کې اکثره د خلکو لوریانې وی خو بیا هم ځان میراث کړي او زیاتره داسې هم وی چې یو سړی لوریانې خولري خو خواهش دا وی چې د زامنو لپاره بل واده وکړي. دا چې ولې د حسیبا شهید په رپورټ کې تفصیل ورو.
په خیبر پختونخوا پیښور ښار کې اوسیدونکي 9 کلنه رخصار د څلورو لونو مور ده او اقتصادي ژوند یې هم ښه دی او د نورو خپلوانو په پرتله یې کورنۍ تعلیم یافته ده. خو د دې سره سره نوموړي د دې لپاره چې زوی نه لري یېره لري چې میړه یا خاوند یې بل واده ونه کړي.
زما بل لور شي مثال لورګانې مې زیات شي نو ښځه به م را باندې وکړي زه مجبوره یم چې خپله مدې ورته وکړم نو ډېره م هم چې درې کړي چې مجبوریت وګورم نو بیا باید چې زه وکړم ورته او زړه مې نه کېږي چې بله ښځه زما مېړه وکړي ولې چې بله ښځه وکړي چې ژوند تباه کېږي یوه ډوډۍ دې نیمېږي مثال نو په دې مې زړه نه کېږي چې ښځه زما خاوند بله ښځه وکړي. زما څلور لورګانې دي اول مې لور وو بیا لور پسې مې زوی پیدا شو زوی مې چې کوم خوشحالي یعنې دغه زوی په ما تېرې شي که نه هغه خدای ولیدو چې پیدا شو ټولو ویل چې دا ښه کېږي دا همداسې سترګې پټې دي نو یو ساعت راته پرته وو که نه چې بېرته یې راوړو وایي سا په کې نشته که نه ډېر زیاته خفه شوم نو زړه کې مې دا راځي چې زما مېړه به بله ښځه وکړي چې ما ته خدای لورګانې راکړي ایره مې زړه کې دی.
دا یوازې رخصار نه بلکې د افغانستان او پاکستان په شان د وروسته پاتې هیوادونو اکثره کورنۍ داسې دي چې لوڼو ته په کورونو کې د هلکانو په پرتله ارزښت نه ورکوي. د دې خبرې پخلی را سره په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مېرمنې انیسا عمراني وکړ.
موږ لیدلی دي چې په کوم کور کې چې لور کېږي دغه لور پلار دونه مخالفت وکړي مګر دا کور خواښې د مخالفت کوي چې ولې د دې انګور مې ځینې دی پیدا شوی نو هغه کورونه کې چې زامن پیدا کېږي هغوی ته ډېر ښه مرګ
خواړه ورکول کېږي لکه دوی ته ډېر زیات چرګان لالېږي مګر هغه کورونو کښې چې لور پیدا کېږي دې ته زه فکر کوم اوس هم داسې کورونه زموږ په لرو پرتو سیمو کښې شته دی چې هغوی ته دانې ورکول کېږي نه ته د سړو د خوانه بلکې دوی ته د خواښې د خوانه د اندرور د خوانه که د یوري په کور کښې هم اوسي البته زه فکر کوم چې دغه ښځې سر ټیټ نیولی په بعضې مناطقو کښې ځکه چې زما لور پیدا شوې ده او هغه بېچاره هېڅ کوټې ته نه راځي دې ته ډېر سپکاوی کېږي
انیسا عمراني وایي د ښځو حقونه ډېری وخت د خپله ښځو له لورې تر پښو لاندې کېږي خو د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت مرستیاله پلوشه شهید کاکړ دا خبره نه مني او وایي په پښتني دودیزې ټولنې کې داسې ډېرې نورې ستونزې شته چې له مخې یې هلک ته ډېر ارزښت ورکول کېږي
زمونږ په سیمو کښې چې ولې دې ته ترجیح ورکوي زوی ته یا د کېدلو په وخت کښې د ډزو په کولو یا د محفلینو په نیولو باندې دلیل یې دا دی چې ټولنه زمونږ فیوډالي ټولنه ده او په دې کښې ملکیت دارایي او هر څه چې دې زوی ته تعلیم دا یو دلیل دی دوم دلیل یې دا دی چې د تعلیم او د سواد د کچې دپاره دی چې څومره علمي ټیټ وي متاسفانه درېیم دلیل یې دا دی چې هغه ازادیګانې چې نارینه ته قایل شوي دي زمونږ په سیمو کښې هغه ښځو ته په ټولنه کښې نه شته دی په دې چې نارینه بهر وتلی شي نارینه د جنګ دی نارینه ده د بیرون د ګرځېدلو دپاره پاره حتی د سولو دپاره د مارکو دپاره دغه قیدات په ښځه باندې ډېر تېز په تعصف سره په نارینه کښې نه شته دی
د ښځو د حقونو په برخه کښې د دې کارکوونکو خبرې مو د پاکستان مومندو ایجنسۍ کښې د یو ملک حاجي اکبر خان مومند سره شریکې کړې هغه دا ومنله چې نارینه په کور کښې نر ته زیات ارزښت د میراث مسالې لپاره ورکوي
چول پیدا کړي مبارک کې پرې اخلي او چې بیا په سنت کوي هم مبارک کې پرې اخلي چې واده یې هم مبارک کې پرې اخلي او چې زوړ شي بیا چې دی نو چې لوی شي نو د پلار او د خپلې اغربا چې دی نو ژی ونیسي او د لوی خدای شی دی چې د بل لو کور شی دی نو ټیک دی تعلیم هم پرې سړی وکړي ښه دی خوږ شی دی بلواد دی بشري خو دومره کار دی چې دا خو بیا بل کره وي که نه نو مینه خو پرې نه ټینګېږي که نه مینه خو په زوی ټینګېږي بال بچ خو ټول یو شی دی لورې هم کې زوی وي نو په لور باندې خو میراد ته سړی نه شي پاتې کولی په زوی باندې خو میراد په خپل ځای پاتې وي که نه نو بس دا د خدای کار دی نو چې نه ورکوي زیله نو بیا خو په سل وادونه وکړي ما ویله خدای نه ورکوي
خدا شي دا خبرې بیا پر یوې مېرمنې څومره اغېز کولی شي د هغې مېرمنې له خولې به یې واورو چې په رواني ناروغۍ اخته شوې په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر مهال شابیبي خاوند او دوه زامن وژل شوي او دا سره د دې چې لونې لري ځان میرا ته بولي
ما دغه سر مې پستایېږي چې جیګه څومره باندې تاو چې دنیا یې واري په سترګو مې تور شپه چې له دې غوږو مې هم تپ راوخېږي له سومو مې هم راوخېږي ژړا هم راځي زړه مې هم ځورېږي په حساب نه پوهېږم میراث یې ملرې دي اوسي که نه میراث یېمه زړه ته مې نایلي درېږي څلور چا سرې مې دي واده دي دوه مې هلکان یې او مې سړی شهید شوي دي وطن کښې
خو پېښور کښې اوسېدونکي یوه قبایلي مېرمن بیا وایي اوس حالات بدل شوي او خلک د پخوا په شان د هلک او نجلۍ تر منځ توپیر نه کوي
چې نه قابل او نه پوی او بې تعلیمه او بې علمه او نو علم خور شو نو خلک ډېر زیات بد شو او قابل شو اوس خو د نورو خلک ډېر عزت کوي ډېرې قدر کوي ډېر په ښه نظر ته ګوري هغه داسې ناقابله خلک یې ناپویه خلک یې یا داسې کمزورې طریقه یې که نه زو تربور عزیز کښې زورورې ظلم زیاتیت کوي نو هغه وایي چېره زمونږ سړي ډېر په کار دی نور چې څوک هوښیار خلک دي هغوی په لور د زوی نه ډېر خوشحالېږي او ښه نظر ورته کوي او ښه دغه یې کوي وایي چې قدر عزت یې کوي چې یاره دا مې لور ده دا غریب شی دی دې سره مینه ډېره کوي
له مشال رادیو سره مرکه کښې یو شمېر نجونو ویل په کورونو کښې تر هغو ډوډۍ نه خوري چې د کور نارینه و نه وي خوړلي دا خبره را سره رخصار هم ومنله په پېښور کښې اوسېدونکي رخصار وایي که زوی را نه وړي یا یې ونه زېږوي نو خپله به په خپل زړه تیږه ږدي او مېړه ته به واده کوي ځکه دا احساس کوي چې د زوی په نه زېږولو کښې دا ګرمه ده خو په اروپا کې اوسېدونکي ډاکټره فریده هوټ سیفي وایي چې دا خبره د ښځو پورې نه بلکې د سړو یا نارینهو پورې اړه لري
د جینیټیک له نظره د انسانانو جنسیت چې دی دا ډېر زیات پلار پورې اړه لري نسبت مور ته جنسي کروموزومونه یا سیکس کروموزومز چې ورته وایي دا په ښځو کې یو ډول دی یعنې دوه کروموزومه دي ایکس ایکس نوم ورکول شوی او په سړیو کې بیا ایکس وای یعنې دغه ایکس ښځې ته نسبت مانس جنس ته نسبت ورکړی شوی یعنې نجلۍ ته او وای سړی اوس که داسې چې د دې سړي د ایکس کروموزوم راشي د ښځې سره یو ځای شي، ښځې خو دواړو کې ایکس دی، نو دې کې یو انجلۍ محصولي یو انجلۍ ده، او که چیرته دا وای راشي بیا دا ښځینه کروموزوم سره راشي نو دې ته دا محصولي یو هلک دی. په دې حساب باندې د یوې ښځې هېڅ ملامتي دی که نشته، او دې کې هېڅ کوم دغه نه دی، یعنې ښځې پورې اصلا اړه نه لري دا مسله، او دا بیخي یو طبیعي جوړښت دی.
دا چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض یا توپیر په اړه څه حکم دی، مذهبي کار پو مولانا مصطفی پاړه وویل،
داسې دی چې دا د ښځې او د جلۍ یا د ترمنځ فرق په ولادت کې د جاهلیت د علامو ځنی و. کله چې عربانو د اسلام نه مخکې د دوی په کور کې به لور پیدا شوله نو دوی به یو قسم آر او شرم کولو، نو قرآن کریم دغه آر او شرم مسلمانانو باندې منع اعلان کړلو، نو دا د جاهلیت او د کفر د علامو ځنی اسلام ګرځولې ده. او څوک چې په دغه مسایلو باندې وس رفتار کوي او دوی کې د کفر نفاق او د جاهلیت علامې موجودې.
په پاکستان او افغانستان کې د بشر د حقونو یو شمېر کارکوونکو په دې اړه چې په کورونو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ توپیر مسله تر اوسه دوام لري اندېښنه وښودله، خو ټولو په یوه خوله دا ویل چې په وروسته پاتې او مردسالاره ټولنو کې د دغه سوچ بدلون ته وخت او په پراخه توګه کمپین کول پکار دي.
بلوشه
دا شکیرا دا چې د پاپ او راک هغه وتلې کولمبین سندرغاړي ده چې د لومړني البم نه یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغه وایي زیاتره خپلې سندرې لیکلې او کمپوز کړې دي. په 2000 لومړني کال کې چې کله د هغې یو البم مارکیټ ته راغی نو په میلیونونو کاپۍ خرڅ شوې. د هغې پلار په لبنان کې پیدا شوی و چې وروسته نیویارک او بیا کولمبیا ته ولاړو. دهغه لومړنی البم میګیا یا ماجیک یعنی جادو وو چې په 1900 لومړی کال کې ریلیز شوی وو. په هغه وخت کې د شکیرا عمر 14 کال وو چې په دې کې زیاتره هغه سندرې شامل دي چې هغه د 8 کالو په عمر کې لیکلې وې او وروسته یې ریکارډ کړې. د شکیرا د سندرو دویم البم پلیګرو وو چې په 1995 کال کې خپور شو. د البم کې درې سندرې شکیرا لیکلې وې. په 1999 کال کې هغه د لاتینی راک سندرو له وجې لومړنی ګریمی ایوارډ هم ترلاسه کړو. او په 2000 کال کې د خ پاپ سندرو لوجې یو سل بیا ګریمی ایوارډ ترلاسه کړو. د هغې یو بل البم چې لانډری سرویس وو، شکیرا په خپل وبپاړه وایي دا د هغې لپاره ډیر مهم وو چې پکې په سپینش او انګلیش دواړو ژبو کې سندرې ویلې وې، او دا د هغې د ډیر مهنت نتیجه وه چې دغه البم په امریکا او هم په برتانیا کې د میوزیک د هغې وخت په البمونو کې په دریم نمبر راغی او د 2 کروڑ نه زیات کیسټونه یې خرڅ شول. په دې البم کې شکیرا ته ټولو زیات ایوارډونه هم ترلاسه کړ. له دې وروسته د هغې نور البمونه اورل فکسیشن او شی وولف راغلل چې پکې د هغې د کیریئر ته ټولو مشهور شوې سندرې شامل دي. په 2010 کال کې د فوټبال نړیوال کپ لپاره ویل شوی وکا وکا دیس ټایم فور افریقا خلکو ډیره خوښه کړه. شکیرا وایي دا هغه سندره ده چې په ټوله نړۍ کې دا هم چرته تلا نو مینوالو به ورسره ګډه کوله.
You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The
pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, time it out, me that sangarewa, cause this is Africa.
په دغه سندرو کې زیاتره شکیرا په خپل لیکلې وي او ویډیو یې هم هغه جوړ کړې وي. شکیرا په هغه خزو سندرغاړو کې یو ده چې په سټیج د خپل سندرې سره ډیره ښه ګډه هم کولی شي، چې دغه د هغه د مشهورتیا یو بلا وجه ده. شکیرا داسې ادارې هم چلوي چې په کولمبیا کې د ماشومانو د خیر ښېګړې او د هغوی د تعلیم لپاره کار کوي. په دغو کې یوه اداره بیرفوټ ارګنایزیشن هم ده چې د کولمبیا، جنوبی افریقا او په هیتی کې د ماشومانو لپاره کار کوي. شکیرا پلار د لبنان سره تعلق لرلو لري، نو ځکه په عرب موسیقۍ ښه ډانس چې ورته بیلی ډانس وایي هم کولی شي. شکیرا په یو شمېر ژبو لاتینی، اسپانوي او انګلیش کې سندرې. شکیرا د انګلیش نه علاوه په لاتینی او اسپانوي ژبو کې هم سندرې ویلي او وایي غواړي په هر ژبه کې سندرې وایي. دا وعده دی اونې پلوشا چې تاسو واوري دا اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ.
تاسو ستونزې
دین تر وو ډیره لویا مصالحه زمو زنانان سرونو باندې وراوري او نه جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغی کو مو وی او موږ ته په وته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز